بجې شوې. احمد شبرم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپور نه رد کړی دی. دغه وزارت وایي د عنایت الله خبر رسمي نن په خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاسو خبري اژان سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرۍ دوسره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. قطر له جرمني څخه د اتیو شافغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پر د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیوشت افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. د جرمني سمې چارواکي وایي وی شزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافروړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګره یوه 2 کلنه جرمنی ده چې رواني تکلیف لري. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. چارواکو نن ویل چې د عراق په لویدیځ کې د انبار په دشته کې د امریکایي او عراقي پوځانو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت داعش ډلې لږ تر لږه 15 مشکو کسان وژل شوي او د جګړې پر مهال و امریکایي پوځان ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قمانداني ویلي چې پر دې مشکوکو وسلوالو د پنځشنبه پر ورځ عملیات ترسره شول. په غزه کې یو روغتیایي چارواکي وویل چې نن هلته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د غزې په ترانګه کې په روسیو کې له نږدې 15 کلونو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د لومړي مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه پر ورځ خبر ورکړی و چې اسرائیل د واکسین د پلي کېدو لپاره له 3 ورځې وروسته سره موافقه کړې. یو هلیکوپټر چې 20 کسان پکې سپاره وو نن د روسي په ختیځ کې د کام چانکا په سیمه کې لویدلې ده. دا خبر د روسي د هوایي چلند ادارې ورکړی. له سختو بادونو سره سره په سیمه کې تر ژغورنې عملیات دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو 3 کاله پوره شول. په دې مناسبت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مک مکال وی چې افغانستان اوس د ترهګرو په پناه ځای بدل شوی. د پوځي چارو کتونکي علي احمد جلالی بیا دا نظر لري چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې کډیر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
روسه تر دې چې برلین اتوشت افغان نن کابل ته واستول په جرمني کې یو شمېر میشت افغانان اندیشمن شوي.
د شت په جرمني کې د نورو میشت افغانان لپاره ژوند لا ډېر سخت کړی.
د برازیل حکومت ایکس شبکه بندوي ولی وړاندې به دا هم په خبرونه کې ووري. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وټلو د 3 کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکمکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کول ته اړ شوي دي. مکمکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو سره پلسکونو سره افغانان متحدین طالبانو ته پریشي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل پلسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکارته پریږي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مکال د اګست د دیشمې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندې پټن ځای بدل شوی چې ښځې پکې د پټو خلکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اسارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي د بایدن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل. له $1 میلیارډ څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9 به له افغانستانه د بایدن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلي واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 10 بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې ناوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 کلونه افغان میرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند و بخصوص بالای خانم ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له دریم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال په دې باور دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شوی. د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس هم هغه اهداف شتلی شي چې امریکا ته له افغانستانه دننه ګواښ پېښوي.
درې مسلې بدل شوې دي. اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په ډلې شکل سره نشته. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چېرې خطر پېښېږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغول دي، ځکه هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
افغانستان ته له جرمني څخه د 28 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د یو شمیر میشتو افغانانو اندیشنې زپاره ولیدي. دوی دا کوي چې د همدې پیښو له امله لا لوړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بد بینو سره مخامخ شوي دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روستله هغه چې جرمني له دغه هواده 28 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمني میشتي افغانان اندیښمن کړي دي. د جرمني د کورونا یو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغو 28 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و، په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابر کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال لاګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندیښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم دا ډول پیښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو که دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي، نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي دا ډول پیښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نابزیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمني د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته داستنه کړل سوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنۍ ته سپارل سوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بیلابیلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیس کال د مې په 13مه د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټکونو له امله ساه ورکړه.
په راپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن دي. په دې خبرونه کې به وړاندې په تفصیل دا مسله راواخلو او وڅېړو چې په وروستیو کې په لویدیز کې په ځانګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي او ښکار شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو
څلور
ساعته
د برازیل ستري محکمې په دغه هیواد کې د ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر د سمدستي او بشپړ تعلیق امر کړی. دا حکم وروسته له هغه صادر شو چې ایکس شبکې د قاضي لخوا په ټاکلې موده کې خپل ځای قانوني استازي ورمعرفي نه کړ. سفیولا ستانکزای راپور لري.
ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر د امریکایي میلیارډر او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک ده. د برازیل د سترې محکمې قاضي الکساندر ډیمورس تیرونه خبرداري ورکړې او چې که ایکس شبکه خپل استازي ورمعرفي نکړي دا شبکه به په برازیل کې بند کړي. د هغه ضرب لاجل پنځم بنا وخت پای ته رسیدلی او ورسره برازیل کې د ایکس شبکه ځنډېدلې. له ایکس شبکې سره د برازیل د قضایي دستګاه شخړه د 2024 کال په اپریل کې ورسره تر هغه پیل شول چې برازیلی قاضي د ایکس شبکې غنې پاڼې د ناسمو اطلاعاتو د خبرولو په تور وزنډولې. یاد قاضي سترو شرکتونو اپل او ګوګل ته هم 15 ورځې وخت ورکړ چې له خپل اپلیکیشن سٹور څخه ایکس لری کړي. هغه ګواښ کړی که څوک د ایکس پاڼې د کارولو لپاره هر ډول فلټر وکاروي شاوخوا $9,000 به جریمه شي. ایلان ماسک د تعلیق حکم د اجرا په غبرګون کې د برازیل د سترې محکمې قاضي د قاضي په جامو کې دیکتاتور بللی او د هغه حکومت د سانسور یو لویه بیلګه ګڼلې. د برازیل د سترې محکمې په حکم په برازیل کې د ښاغلي ماسک د سټارلینک ساتلایت انټرنیټي شبکې بانکي حسابونه هم بند شوي. دغه شرکت د رواني میاشتې له پیل راهیسې په برازیل کې کوم قانوني استازی نه لري. بهرني شرکتونه چې په برازیل کې فعالیت کوي د قانون له مخې باید محلي استازی ولري. ایلان ماسک چې د امریکا په ټاکنیز کمپاین کې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي ځان د بیان د مطلقې ازادۍ ملاتړی بولي. بلې خوا دغه منتقدین وایي ایکس شبکه د خیار خو افراطیانو د درواغو او د سیسو تیوریو د خبرولو ځای ګرځېدلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه دغه ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوندو نورو مسایلو ته نوریاس نوري په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 1,300,000 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالډ ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوایم د اگست 13 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوښي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش-K یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښون کې هدفمند او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې امریکا د جګړې د پای ته رسیدو درې کلنه کلیزه ده. خدا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوي او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستر ناکامي د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسیدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري، دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا د هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساس دي عمر قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلی شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل باندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او درېو مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له ترورستي حملو نه یو څه باري هغو باندې مشغول دي، ځینې هغه هیوادونه یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان ترورستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان
لري متوجه. د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام او غورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی، بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا اله ده چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمه ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، آماده سي غټ قوت چې دی او جغرافي ونيسي او مستقیم ګواخ وي. زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وي، اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ ده. په توګه مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکري طیبه سپاهي صحابه او داعش، دغه ټول افراطي دلې بل بل اهداف لري او بل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو په علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیاله سبرینا سنگ د اګوست په 28مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي، لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل زافیر په کچه مخته وړي. متحده ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو په علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنی ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته درې کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په تباند درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو، دیموکراسي، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړلنې چې په نږدې شلو کلونو کې د نړیوالو او د هغوی ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوې وي په بولاو شوې. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او لنارینه سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوریت نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوې دي. نجونې لږ پیغام ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوې دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې کار کول هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپل سرتیرو د وینو د بهېدو مخاوني ولخو، آیا تر شایې هغه سي افغانستان پرخه چې چارواکو به تل په دې هواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یادو؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشران او نورو جګپورو چارواکو یې د یو دیموکراتیک خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بوله شو یو د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لویدل چې له شریعت څخه خپل تفسیر لمخې تاکي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 څلور سو شل دوا ویشت یولس څلر ویش پینځه سو یو.
د ځینو کتونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې په افغان سلمیانو کې افراطي نظریات زیات شوي دي او په زیاتېدو دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیلي راپور اورېدلی شئ. دا خپرونه په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې څلور ساعته د ازادي